ستړي مشي. افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شو په وینا کې ویل داسې ښکاري چې ایران د میزایلو له حملې وروسته له نورو اقداماتو په شا کېږي. د ولسمشر ترامپ د وینا له مهمو برخو مو خبرو. د غرض د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپور نه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړې چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شوي. د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د ایران له لوري د امریکا په پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. کاناډا وایي نیت لري د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د راغورځېدو د پیښې په څېړلو کې اساسي رول لوبوي. خبرونو تفصیل. بی پیلوټ الوتکو پرون مازدیګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې بمباري کړې. د هرات والي ویان جیلانی فرهاد پیښه تاییدوي، خو وایي د دې پیښې په اړه نور معلومات نه لري. په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون د بیړنۍ څانګې یو مسؤل ډاکټر محمد نواب ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه څو ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي.
به تعداد 10 تن از حادثه شندن به شفاخانه روزی هرات انتقال داده شده.
لستن ده شندن لپیخ ده هرات حوزوی روختون تا ورول شوی. نه تنه تپیان دیه و دی مرک به حال کده. دی دو تپیان وزیت خطرناک ده او دی ووتن و روخته ای وزیت کده. ویل شوی چه بی پیلوت الوتکو له طالبانو بیل شوی دل په نخه کړی و. سیمیزو چارواکو ویلی چه ده طالبانو دی بیل شوی دل یو قماندان انگیالی په دی بمباری که وجل شوی یو مړی هرات ښار ته انتقال شوی دی. تر اوسه نه ده څرګنده چه ده طالبانو دا کومه بیل شوی دل په دی بمباری که په نخه شوی دی. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړي دي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شول. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د لسو تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی او موږ لا تر اوسه یوازې د دوی لیست لرو.
خغلی لیوال زیاته کړه چې له ایراني چارواکو سره په ارتباط کې دي ترڅو د وژل شوو افغانانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د کابل ولایتونو ترمنځ لویې لارې چې د ورښتونو له امله بندې شوې وې پرانستل شوې. د ترانسپورټ وزارت مرستیال ویاند اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل چې د سالنګ لویې لاره پرانستل شوې. د کابل کندهار لار چې درې ورځې مخکې بنده وه خلاصه شوې او د کابل جلال آباد پر لاره هم اوس ستونزې نشته، خو نوموړي د یو شمېر نورو وړو لارو د بندېدو خبر ورکړ.
در بعضی ولایات افغانستان مثل دایکندی، بدخشان، بامیان
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو لکه دایکندی، بامیان او بدخشان کې ځینې کوتلونه چې د دې ولایتونو ولسوالۍ له مرکز سره تړي واورو بند کړي، خو زموږ د ژغورنې او ساتنې ډلې همداراست عملیاتي ټیمونه کار پرې کوي څو وتونېږو چې دا کوتلونه هم نن خلاص شي. جنوبي سالنګ تر پرون سهار پورې بند و او روانه اونۍ د کابل کندهار او کابل جلال آباد لویې لارې هم ورښتونو د یوې مودې په مخه بندې کړې وې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د ایران له لوري د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ډونالد ترامپ پرون د امریکا ملت ته په وینا کې وویل زموږ ټول پوځیان روغ رمټ دي، لږ څه مالي زیان زموږ پوځي اډو ته اوښتی. هیڅ امریکایي یا عراقۍ نه دی وژل شوی ځکه چې وار له مخه احتیاطي تدابیر نیول شوي وو. ایران وایي د چهارشنبې سهارنۍ برید د عین الاسد پر پوځي اډې او د حریر پر هوایي ډګر د دې لپاره وکړ چې د جنرال قاسم سلیمانی غچ واخلي. د ایران د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سلیمانی د تېرې جمعې په ورځ په بغداد کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو او تر دې وروسته د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکېچ اوج ته ورسېد. د امریکا ولسمشر پرون د خپلې وینا په وروستیو کې وویل چې دواړه هېوادونه کولی شي د ګډو اندېښنو په اړه لکه له داعش سره په مبارزې کې همکاري وکړي. د روسیا او ترکیه ولسمشرانو په لیبیا کې د اوربند غوښتنه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون په استانبول کې وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته دواړو ولسمشرانو په ګډ بیان کې وویل پکار ده چې په لیبیا کې د ثبات لپاره لازمې هڅې وشي. د بیان له مخې باید په لیبیا کې د شنبې د شپې له 12 بجو وروسته اوربند نافذ شي. د اوربند وړاندیز په داسې وخت کې شوی دی چې یاغي ځواکونه چې جنرال خلیفه هفتر ته وفادار دي هڅه کوي چې پلازمینه ترابلس د ملي له حکومت ونیسي. په لیبیا کې له 2010 کال راهیسې چې پخوانی مشر معمر قذافي ووژل شو شخړې روانې دي. په دې هیواد کې دوی ادارې دي، یو د ملګرو ملتونو ملاتړی حکومت په پلازمینه ترابلس کې او بل د هفتر حکومت د تبرق په ښار کې. ترکیه او قطر د مرکزي حکومت ملاتړ کوي. متحده عربي امارات او یو شمېر نور هیوادونه د یو شمېر روسي شخصي قراردادي وسلوالو په ګډون د هفتر د حکومت پلوي کوي. کانادا وایي نیت لري چې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د راغورځېدو د پیښې په څېړلو کې اساسي رول ولوبوي. د اوکراین د هوایي شرکت 238 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته په لاره وه چې له الوتو لږ وروسته په تهران کې راغورځېده او ټول 186 سپرلۍ ووژل شوې. په وژل شوو کې 3 د کاناډا اتباع دي. تر اوسه له دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی څرګند. په تهران کې د اوکراین سفارت لومړی ویلي وو چې د الوتکې ماشین کار پرېښی و، خو دغه بیان یې له خپلې ویبپاڼې بیرته لرې کړی دی. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو په اوتاوا کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د الوتکې 138 سپرلۍ له تهرانه کیف او وروسته کاناډا ته تللې. او د سربیا په پلازمینه کې په زرګونو کسانو په ګاونډیو هیوادونو کې د سربیانو د حقونو لپاره پرون لاریون وکړ. په بلګراد کې په دې لاریون کې د اورتودوکس کلیسا د مشرانو تر څنګ ښي اړخه ډلو د فوټبال مینهوالو او نورو برخه اخیستې وه. مظاهرچیان وایي چې دوی په مونتینیګرو، کاسوو، بوسنیا، کرویشیا او د بالکان په نورو سیمو کې د سربیانو د حقونو غوښتنه کوي. خبرونه مو لازادي رډو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډیو .com. وړاندې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره شپه په وینا کې وویل داسې ښکاري چې ایران د میزایلو له حملې وروسته له نورو اقداماتو په شا کېږي. د ترامپ وینا د دې ښکارندوی کوي چې تهران او واشنگټن نه غواړي سره ونښلي.
خلک فکر کاوه چې دا به نو هغه راکټونه ایرانیانو والوزول، امریکایان به دا نور هم تیارې پسې الوزي، بمباري به کوي، ایران به دغه کوي، هغسې ونوس.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. وابوري چې د کونړ په سیند کې د پخوا په څیر نور کبان نشته. علت دا دی چې ویل کېږي خلک کبان په برېښنایي شارټونو او بمي چاودنو نیسي.
افغانۍ مزه نشته. مخکې به داسې و چې مایان به زیات و، اوس دغه شارټونو په دغه نیول کېږي. د شارټونو باندې دا نیول کېږي نو کېدای شي چې د دې نسلونه ورک شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به دا واورئ چې د ترکیه او روسیې مشرانو د ګازو یو پایپ لاین پرانیست چې د روسیې ګاز د ترکیې له لارې نورې اروپا ته لیږدوي. او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې اساسي بشري حقونه او ژوند په شیبو کې هم درته خپروو. ازادي راډیو هورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او واضح اورېدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریا سنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېرې شپې د وینا مهمو ټکو ته. ډونالډ ترامپ د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو او په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دواړو د ایران د توغندیو د برید په اړه تېره شپه ملت ته وینا وکړه. په دې وینا کې هغه پر ایران د بندیزونو د لګېدو اعلان وکړ. پر نړیوالو یې غږ وکړ چې د ایران د تروریستي هڅو مخه ونیسي او پرې نږدي چې دغه هیواد اټومي وسلې ترلاسه کړي. ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر شپې په وینا کې قاسم سلیمانی ترهګرو بلاوی ویل چې په خوالا باید پنهخه شوی وي او پر ایران د تور هم پوری کړ چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو په انچارو کې مداخله کوي. د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر شپې د وینا مهم ټکی احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ایران تورن کړ چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه په خپل وینا کې وویل کله چې له ایران سره اټومي تړون لاسلیک شو نو 150 میلیارد ډالر یې ترلاسه کړل. بیا یې په همدې پیسو د افغانستان په ګډون په سیمه کې تروریستي هڅې پیل
کړې.
په کومه ورځ چې تړون لاسلیک شو ایران مرګ پر امریکا شعار ورکړ. بیا یې د تړون له پیسو په ترهګرۍ کې استفاده وکړه. په یمن کې دوزخ جوړ کړ، په سوریه کې، لبنان کې، افغانستان کې او عراق کې. د امریکا ولسمشر چې په عراق کې د ایران د توغندیو د برید په ځواب کې خبرې کولې څرګنده کړه چې په دې حمله کې چاته مرجوب نه دا وشتې. په برید کې د ایران د رژیم له لوري هیڅ امریکایی نه دی ژوبل شوی. زموږ ټول پوځیان خوندي دي او په پوځي اډه کې ډېر لږ زیان اوښتی. هیڅ امریکایی او عراقی نه دی وژل شوی ځکه چې وار له مخه احتیاطي تدابیر نیول شوي وو. ایران وړ مشپه د عراق دننه پر دوو پوځي اډو توغندي وویشتل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډو بریدونه د امریکا پر مخ څپېړه بللې ده او ویلې دي چې امریکا باید له سیمې ووځي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې حملې په ځواب کې پر ایران د بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران پر رژیم سمدستي نور بندیزونه لګوي. دا پیاوړي بندیزونه به تر هغه پر خپل حال وي چې ایران خپل چلند بدل کړی نه وي. ډونالد ترامپ بیا پر نړیوالو شخ وکړ.
Iran must abandon its nuclear ambitions.
Iran باید خپل اټومي هیلو پوشاشي او د ترهګر ولم لاټړ لاس واخلي. هغه وخت را رسیدلې ده چې بریتانیا، جرمني، فرانسې، روسیا او چین د حقیقت ومني. د امریکا ولسمشر له ناتو بیا دا غوښتنه وکړه.
I am going to ask NATO.
نن زه پر ناتو ژغ کوم چې د منځني ختیځ په پروسه کې لا زیات دخیل شي. ټاکل شوی و چې د ناتو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې او د ارت خبر پاڼې له مخې ستولتنبرګ ویلي دي چې کابل ته خپل سفر په سیمه کې د رامنځته شویو پیښو د مدیریت په هدف ځنډولی دی او په مناسب وخت به دا سفر وکړي. د امریکا په اوهایو پانتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز رئیس عالم پایند ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ترامپ له وینا وروسته د نړیوالو ساسمه شوې ده ځکه چې په سیمه کې جګړه ونه شوه.
اما د نړیوال یو څه د ساتي اوس کاږي دغه دی چې د تاوتریخوالی تر هغه اندازې پورې چې خلکو فکر کاوه هغسې بده نه ده، یعنی ډېره ښه هم نه ده، مګر داسې ډېر بد هم چې خلکو فکر کاوه چې دا به نو اغه راکټونه ایرانیان واولو زول امریکایان به نورم تعریف سیالو زی بمباری وکي ایران به دغه کې هغه څه ونوس.
ایران په عراق کې د چهارشنبه پښپه د عین الاسد او اربیل پر پوځي اډو توغندي وبشتل او تر دې مخکې د جمعې پورس د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې په بغداد کې د ایران د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سلیمانی ووشل شو. تر دې وروسته په افغانستان کې یو شمېر افغان سیاسي کتونکو دا اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان د ایران د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي.
یو شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن د ازادي په چپو کې د ونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې بیا هم د تهران او واشنگتن ترمنځ کرکیش ته په پام سره چې دغه کرکیش به په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو څه اغیز وکړي دا موضوع څیړو. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي. خو ډیرو نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې موضوع ته په تېره بیا د تهران او واشنګټن ترمنځ ترینګلو اړیکو ته پام اړولی دی. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلی وضعیت او پر افغانستان یې اغیزې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې موضوع ده. ورځپاڼې لیکلي افغانستان د دې کړکیچ پر مهال اندېښمن سوی ځکه د امریکا او ایران ترمنځ د وضعیت ترینګلتیا ښایي د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي چې اوس مهال ډېر مهم پړاو ته رسېدلې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د افغان ولسمشر اندېښنې هغه مهال زیاتې سوې چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ د ایران د قدس ځواکونو د مشر جنرال قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته به د ایران هر ډول حملې ته ورته ځواب ووایي. دوو امریکایي نظامی چارواکو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي له ایران سره تر کړکیچ راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اډو ایران ته د ورته قوې د ځواب ورکولو په اړه خبرې پیل کړې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د دا ډول بحثونو په اړه محتاطانه چلند کړی دی. ورځپاڼې دې ته هم پام کړی چې افغان مشران له امریکا سره پر نږدېوالي سربیره له ایران سره ژورې اړیکې لري او په تیرو څو ورځو کې تهران ته د غمشریکۍ پیغامونه لیدل سوي دي. د لیکوال په باور ایران په افغانستان کې د امریکا حضور خپل کورني امنیت ته یو تهدید ګڼي. خو نیویارک ټایمز د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني استازي ریچارډ اولسن له قوله لیکلي چې وایي ایران به په افغانستان کې امریکایي نظامی اهداف ویني خو پر یو شمیر نورو هیوادونو لکه عراق، سوریا او لبنان کې پر اهدافو تمرکز کوي ځکه په همدې هیوادونو کې نیابتي جګړې پر مخ وړي. تایم مجلې یوې بلې موضوع ته پام کړی دی. مجلې لیکلي دی له دې سره چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات سوی د هغو افغان ترجمانانو لپاره وخت ډیر په سرعت روان دی چې امریکایي ویزو ته سترګې په لاره دي. مجلې له امریکایي سرتیرو سره د یو افغان ترجمان ضیا غفوري د ژوند کیسه راخیستې چې له دغو ځواکونو سره تر 14 کاله خدمت وروسته له خپلې میرمنې او اولادو سره د ځانګړې ویزې له لارې امریکا ته کډه سو. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې ډیری خلک غفوري غوندې ترجمان مانانو ته د خائن پسترګه ګوري ځکه هغه ویل امریکایانو سره کار کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي له 2014 کال راهیسې شاوخوا 14,000 افغانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړل سوي دي خو اوس مهال 19,000 نور افغانان تر اوسه د امریکا د بهرنی چارو وزارت لخوا د خپل برخلیک ټاکل کېدو ته سترګې په لاره دي. تایم په مقاله کې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د یو ترجمان احمد لقول لیکلي چې دی په کابل کې له خرابو شرایطو سره مخامخ دی. دا ځوان په افغانستان کې څلور ځلې د امریکایي ځواکونو له یو کارکونکي میجر ډیوډ سمیت سره د ترجمان په توګه ګمارل سوی خو تر اوسه ورته ویزه نه ده ورکړل سوې. ضیا غفوري او ډیوډ سمیت تایم مجلې ته ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پریکړې او د حملو زیاتولو اړوند د طالبانو ژمنو ترجمانانو ته نور هم خطر زیات کړی او هغوی شایي د احمد غوندې له بې برخلیکۍ سره مخامخ پاتې سي.
ازادي رادیو اورید سهار 8 بجې او 13 دقیقې کیدونکې دي. د خوست شیخ زاید پوهنتون قادری روغتون چې څلور میاشتې مخکې فعال شوی 250 تنه روغتیایي کارکوونکي لري خو ویل کېږي چې ډیر هغه ناروغان چې په بمباریو او نورو پیښو کې ټپیان کېږي د درمن لپاره د روغتون ته مراجعه نه کوي. د روغتون مسؤلین یې لامل د برېښنا او بودیجې په ګډون ځینې ستونزې یادوي. د خوست شیخ زاید پوهنتون قادری روغتون ته په 2013 میلادي کال کې متحدو عربي اماراتو څه کم 8 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت پر مختللې طبي ټکنالوژي هم اخیستې خو ویل کېږي چې تر اوسه ورڅخه استفاده نه ده شوې. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله آلو خیر پرې رپورټ لري.
سره له دې چې د خوست د شیخ زاید پوهنتون د قادری روغتون د پرانیست او فعالیت له پیلېدو څلور میاشتې تیریږي خو بیا هم په دې ولایت کې د یاد روغتون حقیقي فعالیت نه محسوسیږي او د ناروغانو مراجعه ورته په نشت حساب ده. د قادری روغتون مسؤلین و ازادۍ راډیو ته وویل د دې روغتون طبي ټکنالوژي فعالېدل 1500 کیلو واټ برېښنا ته اړتیا لري خو د دوشته جنراتور 110 کیلو واټ دی. ودانۍ وړه ده. کارکوونکي د دې ټکنالوژۍ له کارونې سره نابلده دي. او د لابراتوار په برخه کې هم ستونزې لري. د کادری روغتون سرطبیب ډاکټر تاج ملک سمیم وایي دوی اوس یوازې په رسمي ساعتونو کې سراپا ناروغان ګوري او نور امکانات ورسره نشته.
تر ټولو اول ضرورت ده چې باید برق موجود وي. بودیجه ډیره ضرور ده. په 1998 کال کې روغتون د وزارت تحصیلات عالی نه او وزارت مالیه نه رسمي بودیجه نه لرو. نو چې نه لرو تاسو پوهیږئ چې بیا یو شای مخکې نشي تللی. طبي سامان آلات چې هغه ډېر ماډرن دي د هغې په ټریننګ کې هغې ته ضرورت دی او بل مونږ د تعمیر په هکله ډېر هغه لرو.
د شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون پوهنتون پورې جوخت آباد شوی او یوازې یوه درې پوړیزه ودانۍ لري چې شته وسایل او لوازم پکې نه ځایږي. د روغتون لپاره شپږ کاله وړاندې تشکیل منظور شوی او له هماغه وخته روغتیایي او خدماتي کارکوونکي معاش اخلي، خو فعالیتونه تر دې وروستیو میاشتو ځنډیدلي ول. د روغتون د اکسرې څانګې مسؤول ډاکټر سیف الرحمن وایي د اوس لپاره د ناروغانو سره د بیړنۍ مرستې امکانات لري، خو د بستر په ګډون به فعالیت هغه وخت منظم او سلري ساته شي چې دوی ته د روغتون بودیجه منظوره شي.
د نه بعد به انشاءالله تعالی بستر او د شوی نه چې کله بودیجه منظوره شي بستر به پاتې شي. پیلا مونږ او پی ډی ناروغان او په څنګ کې ایمرجنسی ناروغان چې کوم دي راځي مونږ ته مراجعه کوي.
د پوهنتون تدریسي روغتون دا مهال 250 تنه روغتیایي او خدماتي کارکوونکي لري چې د مسؤلینو په وینا هر ورځ تر لسو پورې بیماران ورته د تداوی په خاطر مراجعه کوي. حال دا چې په ښار کې یو معالج ډاکټر ته د ورځې له 500 تر 300 پورې ناروغان د درملنې لپاره ورځي. د روغتون د بیړنۍ خونې مشر ډاکټر محمد سلیم موي دوی کولای شي ناروغان او ټپیانو سره عاجل کومکونه وکړي، خو تر اوسه دې روغتون ته د ناروغانو مراجعه لږه ده.
ایمرجنسی مریضون کنه دلته اول داخلو 500 مان شو، مثال 10 مریض شو چې اکسیجن ته ضرورت لري کنه یا امپټیشن یعنی فیکته نو ار رقم اجل لګی اول دلته بستر کوم.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د کادری روغتون مسؤلین وایي دا روغتون داسې ټکنالوژي او وسایل لري چې د سیمې د هیوادونو په روغتونونو کې کم ساری دي او که په حقیقي معنا دا روغتون فعال شي تر ډیره به بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د بیمارانو د تګ اړتیا کمه شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اوازې اورېدلی شئ. د تخار ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې د خپل سر وسلوالو د خپل منځي شخړو له کبله اکثرا دوی قرباني کیږي. د یو شمېر تخار اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا خپل منځي اختلافات یا شخړې د دې سبب شوي چې زیاتره خلک له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه شي. د ازادي راډیو سیمهییز خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
د تخار ولایت د مرکز او دغه راز د مورای کوکچه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو له خپل سروی په تنګ راغلي دي او دغه راز دغه ډله په دې ولایت کې په هدفي وژنو وسلوالو غلاو د انسان تښتونو پیښو او د خلکو په زورولو تورنوي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی اسدالله زمری په دې اړه وایي
زیاتره دغه غیر مسؤول وسلوال چې په خپل په سر زیاتره کارونه کوي، په خپل په سر مثلا غلاوي کوي، لارې نیسي، خلک وژني، شخصي بندیخانې لري. مونږ د تخار خلک د غیر مسؤول وسلوال څخه ډیر په تنګ راغلي اوس په یعنی قلعه او خوشبودین ولسوالۍ کې ځینې کسان د غیر مسؤول وسلوالو له ظلمونو څخه په تنګ راغلي د تللي د طالبانو سره یوځای شوي دي.
د دې ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو جنګ سالارانو پاتې شونې دي او په تنظیمي او جهادي مشرانو پورې تړلي وسلوال دي. د نوموړي ولایت د شکمش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
له کلم نه چې دا غیر مسؤول وسلوال په تخار کې پیدا شوي دي، باوجود دې چې دوی د مخالفینو په مقابل کې خپل مقاومت نه ده ښودلی بلکې د دولت د مخالفې ډلې صف یې لا نور هم قوي کړی ده.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې په وار وار د خپل سرو وسلوالو د خپل سروی په اړه د تخار سیمه ییزو چارواکو ته شکایت کړی خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د تالقان ښار یو تن اوسیدونکی خلیل الله په دې اړه وویل:
دلته ډېر امنیتي وضعیت خراب ده، شخصي خلک مسله د زورواکي نو مابسونه لري، خلک به یې ټکوي، پیسې اخلي، نو دولت نه دا تقاضا کوو چې دغه شخصي وسله وال ورک کړي چې موږ سخت په تنګ راغلي یو.
بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د خپل سرو وسله والو فعالیت تاییدوي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې د دغې ډلې پر وړاندې جدي اقدام کوي. د تخار دی والی وین محمد جواد هجری په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
در بعضی ولسوالی ها که در اونجا تعدیدات مخالفین هم وجود داره و
یو شمیر ولسوالیو که دی وسلوالو طالبانو دی موجودیت تر څنګ یو سلسله امنیتی ستونزې موجود دی او غیر مسؤول وسلوال له همدې وضعیت نه په ګټه اخیستو سره په سیمه کې د خلکو په ځورولو لاس پورې کوي او د ولایت رهبرۍ دغه موضوع له مرکز سره شریکه کړې ده او ډېر ژر د دغې ډلې پر وړاندې کوټلي ګامونه پورته کیږي. تخاریان وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت تر څنګ د خپل سرو ټوپکیانو حضور هم د دوی له جدي اندېښنو څخه شمیرل کیږي، ځکه د خلکو ژوند یې له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه او روسیې مشرانو د ګازو یو پایپ لاین پرانیست چې په میلیارډونو ډالر پرې لګښت راغلی. دا پایپ لاین د روسیې ګاز د ترکیې له لارې نورې اروپا ته انتقالوي. احمد شبر د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ په استانبول کې د ترک سټریم په نوم د ګازو پایپ لاین پرانیست. ماسکو هڅه کوي چې په دې ډول د خپلو ګازو د صادراتو په برخه کې پر اوکراین اتکا کمه کړي. د دې پایپ لاین کارونه د 2018 کال د می په میاشت کې پیل شوي وو او د نږدې 8 میلیارد ډالرو په لګښت کارونه سرته ورسېدل. د دې پایپ لاین د پرانیستو په مراسمو کې پرون د ترکیې ولسمشر اردوغان وویل:
35.5 میلیارد
متر مکعب له 1.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګازو څخه پرته له دې چې له کوم بل هېواد تیر شي مستقیما ترکیې ته رارسېږي. موږ به د 15 میلیونه کورونو د ګازو کلنۍ ستونزه هواره کړو. هیله من یم چې د ترک سټریم پروژه به زموږ د هیواد او دوستانو چې له دې پایپ لاینه ګټه اخلي په ګټه تمامه شي. له ټولو هغو کسانو چې په دې پروژه کې یې برخه لرله مننه کوم. بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترک سټریم پایپ لاین پروژه د دواړو هیوادو د خلکو په ګټه وبلله او ویې ویل چې دا د اروپا او ټولې نړۍ لپاره د همکارۍ نقشه ده. د ترک سټریم د ګازو پایپ لاین 9.5 کیلومتره د توري بهیرې لاندې تیر شوی دی او دا پایپ لاین به هر کال 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز د ترکیې لویدیځ ته لیږدوي. بیا به یې نیمه برخه د بالکان او مرکزي اروپا هیوادو ته د هنګري، سربیا او بلغاریا په ګډون انتقالی شي. د بلغاریا او سربیا مشرانو هم د دې پایپ لاین د پرانیستو په مراسمو کې برخه لرله. د بلغاریا ترانس ګاز شرکت د اکشن بی په ورځ ویلي وو چې روسیې اروپا ته د دې پایپ لاین له لارې د ګازو صادرات پیل کړي دي. د روسیې اوږدمهاله هدف دا دی چې د اوکراین له لارې خپل صادرات کم کړي یا یې قطع کړي. د همدې لپاره د نورد سټریم 1 او نورد سټریم 2 په نوم نور پایپ لاینونه یې هم تر کار لاندې دي. دا دوه پایپ لاینونه به د سمندر له لارې جرمني ته ورسیږي، خو د نور سټریم 2 پایپ لاین کارونه چې نږدې و سر ته ورسیږي د متحده ایالاتونو د بندیزونو له امله وځنډېدل. روسیې پروسږ کال 200 میلیارد متر مکعب ګاز اروپا ته صادر کړ. د روسیې ګاز پخوا د هغه پایپ لاین له لارې چې له اوکراین، مالدووا او رومانیا تیرېده بالکان هیوادو او ترکیې ته رسېده.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ درستا سره په اړیکه کې مشکلات میوند ولسوالۍ کې بيخي ډېر دي. اول دا چې د امنیتي ډېر ده، حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي. بل ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم مثلا لکه موټرسایکل دا چې وسایل حکومت بند کړي دي.
زه شاه محمد یم د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ. زه اوس اوسېدونکی د شیدایي وسر ته په جادو کې یم. زموږ حالات خراب دی، زموږ هوا سره سړې دي. د سونګ دپاره هم ولاکه شی لور، د خورنګ دپاره هم ولاکه شی لور، د څښاک دپاره هم ولاکه اوبه لرو. بس دغسې عذاب سره خراب ده. زموږ سره کوم حکومت نه ده سوی، زموږ سره ولې حکومت نه کېږي؟ موږ د افغانستان یو، که څه هم حساب دی ولې موږ سروې نه راځي؟ زموږ سره کومکونه نه دي سوي. زموږ سره د ژمي دپاره کومک وسي، د سوخ دپاره دې موږ ته شی راکول. چې که سوخ دپاره موږ ته شی راکول نول چې موږ حالات سخت دي، بيخي موضوع سره خراب دي، ضروري وخت نه لرو، د وګو وخت نه لرو، د توزن د شي وخت نه لرو. موږ هیله دا چې موږ سره کومه کوشي، موږ سرویس او موږ سره کوم کومه کوشي، موږ کوله لکه ځم شپه وګړه کوله لکه تیر ودا و سم دغه چې لوی باران وسپل چې په خدای کز موږ کوله لکه دنه وبره نو ته دې موږ کوله لکه خراب پرې شیان چې چې موږ پښکې گزاره کوو هغه شیان هم راخسته کوله. موږ موږ وزر سره کم دي، موږ ژوند سره کم دي، موږ دې ځای وشول چې موږ دې شي را کول چې کله به موږ کوچنیان ماشومان مړي بیا به موږ پر چا وژاړو د چا سره موږ کښینو ولر چې دا رقم او ځای موږ دې سره خراب دي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشین کې مو پریخیو د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه نیز خبرونه د تخبرو دي اساسي د بشري حقوقو او د غراز جون پښيبو کې جون پښيبو نیس پروګرام کې مو په دې خبرې کړې چې رستورانت لکه په نړۍ کې دود شوی او اوس افغانان رستورانتونو ته ځي.
ولا چې زما خدای پیزا خنه راځي بیا مې دا زم زما د پاره بس یا مرزان یا مایان دا نور شینه دا غره تر غواړي دا د ورتل دوه خوخی
دا غرز به د هم واوري چې د کونړ پسین کې د کبانو نسل د ورکیدو له ګواخ سره مخامخ دی. دا چې ولې د لنډو خبرونو وروسته افغانستان کې تنظیمي بجې شو یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. بې پلور الوتکو پرون مازدیګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې بمباري کړې. د هرات والي ویان پېښه تاییدوي خو په دې اړه وایي چې نور معلومات نه لري. په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون د بیړنۍ څانګې یو مسؤل ډاکټر محمد نواب ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې لس ټپیان حوزوي روغتون ته وروړل شوي دي. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړي چې د هغو لسو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې دي. الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شول. د اوکراین نړیوال هوایي چلند 232 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر اوکراین ته روانه وه چې تر الوتو لږ وروسته وغورځېده. د غراز کاناډا هم ویلي نیت لري چې د اوکراین د هوایي شرکت الوتکې د راغورځېدو د پیښې په څېړلو کې اساسي رول ولوبوي. په وژل شوو کې 13 د کاناډا اتباع دي. د کابل ولایتونو ترمنځ لوی لارې چې د ورښتونو له امله بندې شوې بیرته پرانستل شوې. د ترانسپورت وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل سرنګ لوی لارې پرانستل شوې. د کابل کندهار لار چې درې ورځې مخکې بنده و خلاص شوې او د کابل جلال آباد پر لار کې هم اوس ستونزې نشته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران لوري د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. ترامپ تیر ماښام د امریکا ملت ته دغه وینا وروسته له هغې واوروله چې د ایران څو مزل په عراق کې د امریکا پر څو اډو راپریوتل پر پوځي اډو وبخي. د روسیا او ترکیې ولسمشرانو په لیبیا کې د اوربند غوښتنه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون په استانبول کې وکتل. د دې نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل دي خبرونه په دې برخه کې دوه ونیزي خبرونه درته لرو. خو اوس به د کونړ پسین کې د کبانو د ورکیدو د نسل د ګواښ په باب یو راپور راوخلو چې ولې د کونړ پسین کې چې یو وخت پریمانه کباب موجود ول اوس کبان موجود ول اوس نسل په ورکیدو دی. دا زیرا خبري الوی چې په تیرو څو کلونو کې کبان په مختلفو ډولونو نیول کېدل. د برېښنایي شارټونو، بمی چاودنو، توپان جالونو او مرګي دانو لارې چې دغه په دې ډول د کبانو نسل د ورکیدو له ګواښ سره مخامخ شوی دی. خلک وایي تر اوسه حکومت په دې نه دی بلل شوی چې د کبانو دغه ډول ښکار مخه ونیسي. خو حکومت نه دی بلکې دا خپل خلک دي چې باید دغه بیرویه د کبانو د نیول کېدو بیرویه چلند پای ته ورسوي. نور هله د ازادي راډیو د سیمیز خبریال روح الانوري پر راپور کې اوري.
د کونړ اوسیدونکو وای د کونړ په لوی سیند او پیچ سیند کې پوخه کبان ډیر زیاتو خو د دوی په خبره چې سیندونو کې د بمونو غورځولو مرګیدانو او توپانجالونو په وسیله د کبانو نیولو سره اوس د کبانو نسل د ورکیدو له ګواښ سره مخ دی. عرفان الله کونړی ازادي راډیو ته وویل
دوانو سیندونو کې میان نیول کیږي د شاد په وسیله او مرګیدانه چلتی افغانۍ مزه نشته. مخکې به دسو چې میان به زیتو اوس دغه شاټونو په دغه نیول کیږي د شاټونو باندې دا نیول کیږي نو کېدای شي چې د دې نسلونه ورک شي.
کونړیان وایي تیرو کلونو کې به له نورو ولایتونو څخه کب نیونکي کونړ ته راتلل. پریمانه کبان به له نیولو وروسته په جلال آباد او لغمان کې پلورل خو اوس په سیند کې کبان په نشت حساب دي. گوهر رحمان وای
تیر ورځ مئی پلورنځی ته ورالو تر پوسم تر وکړو چې د کونړ له سیند میان مو پکار دي. هغه راته وویل چې مخکې بدل د لغمان د نور ولایتونو دغه د میانو د ښکار والا راتله دوی به نیول به پر دوی خرڅول. ویل چې په ټوله ورځ کې نیم پاو میان نیولی نو هغه د میانو نیولو والا بېرته ولاړ. علت همدا ده چې دوی مرګیدانۍ په نامه یو قسم شایان دي کې میکلي دا وراچی همې وړوکه مئی له منځه ځي همې غټ ځي دوی رانیسیم نو هغه سینې ته وړي. ولې دولت په دې کې تر اوسه پورې پاتې راغلی د مخنیوی نه دی کړی.
دا یوازې د کونړ اوسیدونکي نه دي چې په کونړ سیند کې په بیلابیلو وسیلو د کبانو له نیولو او د هغه د نسل د ختمېدو په اړه اندېښمن دي، بلکې د کبانو غیر قانوني ښکار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم اندېښمن کړي دي. د کونړ د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی وایي
ښکار غیر قانوني د مایانو په دواړو سیندونو کې موجود دی او حتی داسې راپورونه هم شته چې بعضې چارواکي په ولسوالیو کې چې د هغوی مېلمانه راځي یا په خپله باندې دوی دغسې ښکار ترسره کوي.
د کونړ امنیه قومندانۍ مرستیال حاجی محمد یوسف مظلومیار ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو امنیتي پوستو او پولیسو ته امر کړی چې د کبانو ښکار ته څوک پرې نږدي.
په ټولو ولسوالیو کې قومندان صاحبانو د ټولو پولیسو ته وظیفه ورکړې ده او نور هم ته وظیفه ورکوو چې هر څوک بمونو په ذریعه باندې یا د کرن د شاټ په ذریعه باندې په سیندونو کې چې د میانو ښکار کوي هغې مخنیوی وکړي.
په کونړ سیند کې د کبانو د نسل ورکېدو ګواښ خلک په داسې حال کې اندېښمن کړي چې په یاد ولایت کې د کبانو د بچو د تولید یوه لویه فابریکه یا هچری جوړه شوې چې د زراعت د مسؤلینو په خبره په یو کال کې به د 2.5 میلیونو په شاوخوا کې د کبانو بچی تولیدوي. دوی وایي چې دا بچی به د کونړ په ګډون د نورو ولایتونو د کبانو فارمونو ته هم لیږل کیږي چې ورسره به له بهر نه د کبانو د بچو راوړلو اندازه کم شي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسوم به هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هر کله کوم. دا ونې په د خبرونې کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده، پایلې څه دي او څومره د خلکو په ژوند اثر لري په دې اړه د خبرونې لامل مسره بحث کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د اثرنې ورزونې د څنګ مشهر خغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو
که
د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کو چینی کیدیش خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو که علمي اړخ په دې اړه غږی کو نو فساد څه توای؟
په لومړي سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پې تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي نو ده ته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیع حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډه دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري، څنګه کتنه ورته لري. طبیعي خبره ده، فساد خپله د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلي کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي، او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ او تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د دې ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي، هغه ته موږ فساد وایي. چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسیږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلف بیلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپلو حدودو نه تجاوز دې ته هم موږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف، د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډېر زیات دي چې موږ نسو کولی بنان د ضیقیت د وخت نه چې موږ دلته هغه هو به هو ذکر کو. دلته خو موږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بناً دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادي شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولې دي. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایم دي، خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دې نه سیاسون، له دې نه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی، او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کېږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کېږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې ځغلولي دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځان نه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسؤول یم، او الله ما ته حلال روزي امر کړی دی، زما دین دی حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږه وزی قوانین لرو، دغه وزی قوانین هم د یو انسان له خاطره د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وزی قانون هم واوسیږو، ځکه که چیرته دغه وزی قانون مونږ رعایت نه کړو نو ای خواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دی. نو بناً دغه وزی قانون رعایتول پکار دی، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي هلته هغه بندي خونې ته لاړ سي، اولته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامع کې ټوله بایندي. یعنی دغه د دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو؟ بل دا دی چې د دغه وزي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وزی قانون هغه سمت، هغه زبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې مونږ صحیح وزی قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې یو، نه به د چا حق خورو، نه به چاته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پرېښي دي، مونږ ته وزي قوانینو خپل دستورات پرېښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سمه چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیگه دقی و دیگه ثانیه و دی حتی دیگه سات اغی گڑای تزمین کوم چی چوک لالله نوو ویریگی او قانون شرعی او وزی پا زان بان تدبیق که او دغه مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دغه فساد جرد او ریخی و چیگی. او امید داده چه ټول مونږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولی دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی، د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابط باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کو. انشاءالله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچي سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې وم اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو، شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوونه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رستوران د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو؟
په نړۍ کې د رستوران تاریخچه د کیک نټه نه معلومیږي، خو د سیمرس ویلی چې رستورانونه به نه و نو موږ په لرغوني زمانه کې
او خلک رستوران ته د تللو په حق لته وایي.
ولا چې زما خو د پیزا خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یه مرزان یه مایان دغه نور شینه دغه راته راغواړي. دا د هوټل ډوډۍ خوښی
هم دی حق لخبری کوو، پا پل که دا رستورانت لرغون توب چیدو، بیایی ارزخت رو خانه کوو، او دا خلکو خبری هم رستورانتا دا تللو پا حق لعورو. زه وگما جبر خیلیم، او دا خبروانه فرشتی مرسل جوڑه کرده. لآزادی رادیو سره اوسی. قدر منو عبریدون کو، ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري. لومړنۍ یو انسانانو باید د خوراک څرنګوالي او د چیرې خوړل دومره پام نه کاوه. د وخت په تیریدلو سره چې ګټور خواړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول، شاهانو ته به په دربار کې ښکلي میلمستونونه جوړېدل. کورني او بهرني میلمانه به یې وربلل. ورو ورو د میلمنو او عامو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغېدل. د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسه کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو.
اصلا دغه د رستورانت کلمه چې ده فرانسوي ده. په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځایو ته وایي چې پخوا به زړې ودانۍ وې. د دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیانو میلمنو لیدنه کوله، بیا به کله کله د دې د ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړ. دغه اصطلاح راواسته سوه عامه سوه. په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو. درې کې هم دغه رستورانت و میهمانخانه او په مختلفو نومونو باندې دغه یادېږي. په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیق نېټه یې نه معلومېږي، خو داسې مرسته ویلی چې رستورانونه به نه و نو موږ وایي په لرغونې زمانه کې په 1328 میلادي کلونو کې د روم امپراتورۍ د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل. پر دوه ډولو ویشل کېږي، هلته یو عام خوړنځایونه رستورانونه وایي، یو خاص رستورانونه وایي. کله به پوهان عالبان د علم دپاره یا به څوک سوداګریز چارو دپاره یا دپاره به تلل، د یو ځای بل ځای ته سفرونه کول. دوی به داسې ځایونو ته تلل چې هغه به یا وړیا و او یا به هم په هغه کې د میلمنو د راټولېدو ځای و چې هغه کې به د خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل. نو دوهم هم شاهي و چې هغه رسمي و، ډیپلوماټیکو هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي و نظامي و اشخاص یا استازي د یو هېواد بل هېواد ته به چې کله تلل د هغو دپاره د میلمنو خاص ځای و. خو په ټوله دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوي دي، لومړی په فرانسه کې د بولانګر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت پرانستی چې 1908 کې و. تر هغه وروسته په 1904 کې په لندن کې یو رستورانت پرانستو سو رسمي، او په 1904 کې هم په نیویارک کې یو رسمي رستورانت پرانستو سو. خپله په افغانستان کې د تاریخچه چې ده د امیر شېر علي خان له وروسته دغه ستر امیر امان الله خان پرې دغه وختو کې بیا دغه ابتدایي شکل رستورانونه جوړ کړی و.
د ښاغلي دوست په خبره رستورانتونه په نړۍ کې دوه ډوله دي، یو د عامو خلکو لپاره، بل هم هغه رستورانتونه دي چې هلته یوازې رسمي کسان ورتلای شي. اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري یو ډول خواړه په یو ځای کې وخوړل شي، که څومره هم ښه خواړه وي خوند یې کمیږي. نو ځکه رستورانت تل په ځای او خوړو کې بدلون راوستل د خوړو مزه زیاتوي. په کابل کې د یو رستورانت مشر د رستورانت د ارزښت په هکله وایي.
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي، دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخې خپل په کور کې هم پخه کړي، ولې ذهن ارامه داسې یو ساحه غواړي چې هلته دمونږ او تاسو دا ذهن ارامه وي. مینهوال کتی چې سراسې د نږدې نه وګوري، مړزان ژوندي دي، څوک چې راځي د دې په مخ کې حلالېږي پخېږي، زرکان ژوندي دي، مایانو لپاره بیل هاوس ده او د مالونو لپاره بیل ځای ده، دا سیرلي او پسونه چې راځي دغه هلته حلالېږي. نو هر څه دلته تازه دي، مشکل نه سن د بل هېواد نه واردوو چې هغه یخچالي وي، نو هغه غوښه بیا بې کیفیته وي چې دلته رارسېږي هغه مزه پکې نه وي لکه تازه کې چې وي.
لو کورنۍ خپلوانو او ملګرو سره په رستورانت کې خوراک هغه کسان ډیر خوښوي چې په کور کې د پخلي لپاره څوک نه لري او په خپلې دومره لوسنه کېږي چې میلمانه عذر کړي. د ننګرهار اوسیدونکو ناجیه چې په بهر هیواد کې هم رستورانت ته تللی وایي، دا تل خپل لور سره رستورانت ته ځي. زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه ورسره کړي چې تاسې یې اورېدلو ته رابولم.
ز تنایما ما سره هیڅ څوک نشه ځامن می خارج کی دي، او د لور می چکل ازي دستوران مال دخ دري ځامن دی وی لور ده دغه میړه ګاډه را وړ وسل لاړ شم زوی
پر رستوران کې دې څه به ډیر خوخي
هر څه پکې زوی شته دي ته پیسو خبره ده چې چا سره پیسې خو خوراک خو دې می دي ازو ما بعد لري زما وسره.
مثلا تخپل بیا چه فرمایش ورکې چې درته راوړي
ولا چې زما خو د پیزه خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یه مرزان یه مایان دغه نور شینه دغه را تراغواری
شا. آقا دیگه است په کور کې پخې کنه او بیا راځي دلته رستوران کې خوري. دا څومره فرق لري؟
زوی د کور ډوډۍ دی د خی زما خپل د رستوران نه خوخیږي. دیګم په خپل کومه دغه وڅرتلم غو هم باندې کړل ډیر فرق لري. زوی زما د خپل کو ډوډۍ خوخیږي خو دغه ما شومه د هوټل ډوډۍ خوخی.
نو خو بیا ولې رستوران ته وسره راځي؟
از خو راځم خو چې ساعتم تیر شي لور می راغواړي.
یعنی رستوران ته سړی سات تیری
او کنه لاشي جون د خلکو ګوري لغاسي ساعت و سره تیر شي.
تاسو سره نارینه نه خپل आवाज رستوران
نه ولی نزوای زما سو خو سو نو خو زوای ماسکا ولم زوای تلیم والګا ګرات کې وین جون تیر کړي دي په دې ځای نو ګرځي دلیم
ماسکا او کوم رستوران ته تلی
ارسشتاره د ساعت تکا پی دي
ښه کاپی ته تللی
او هلته کاپی دی هلته سوپ دی او غټې وریجې دي د مسکو سوپ ډېر ښایسته دی.
هغه کسان چې د ځینو ستونزو له وجې له یوه ولایت څخه بل ته سفر کوي دوی له مجبوریت څخه د رستورانت خوړو ته مخه کوي. زموږ همکارې په دې هکله هم مرکه کړې ورته غوږ شئ.
شخصا تاسو لپاره رستورانت راتک اوسی کار ده که مجبوریت و ضروری
اکثر وقت موږ رازو و رستوران تا مجبوریت نرازو
ولی
دی خاطر سی کور ترسته دگی نکیگی پا دی خاطر سی آغا میلما سی لموک سروی دیگه قدر و عزت بکردن و مجبوری و اتی رستوران تلال
بخواد سنگو آیا خلق دی ضرورت لپار رستوران تلال او که اوسی تلال چی بیره دلتا دوده یا بیر خواند لری
واقع تو بخواد خو دسی و سی رستورانو که یا پوتلو که دوده خیسته و پکورو که غربت زیاد و دغشه نمیلاوی دل واس سی پخار که سوک زون که تریغه نسی کور پاخه که اغا اقتصادیم تمامی که خوش مزم وی.
څه فکر کوي ولې د رستوران په خوړو کې تغییر راغلی ده؟ لکه څنګه مو چې مخکې ویل بې خونده سوي دي اکثره خواړه
په کورو کې د خلکو اقتصاد ښه سوی ده. هر څه ښه مزهدار پخولی سي اشپزي سره ډېر اشنا سوي دي. یو علت یې په رستوران کې دا ده اکثره وخت هغه ښه شی سي دی ورته لیکلي وي یا یایي هغه شی نه پیدا کیږي. لکه مثال مول کباب موږ سي ګورو د سلاجي غوښې وي اکثره په کړایي کې هم کله کله شک پیدا کیږي چې همدغسې وي
په تازه
غوښه نه وي. نه سلاجو غوښه خو هغه موږ ته چې معلومات ته هغه تقریبا په نیم قیامت باندې رستوران ته پیدا کیږي یخ وهلې غوښه په خاصې د رستورانو ډېر خوند و یا ډېره مزهناکه و. یو خو دا وسې غوښې او شیان سي و هغه تازه و کروندې زیاتې وي غوښه به ډېره خوږه وه. اوس هغه مزه رښتیا ده چې مثال چرګان وینوم هغه شی نه دي ماشیني دي او پارمي دي.
ډېره مننه خیر اوسې
له تاسو نه هم مننه.
یو شمیر کسان بیا رستوران ته تلل د ملګرتیا یوه مهمه برخه ګڼي. دوی چې په هر عمر وي خپله ملګرتیا په رستوران کې پالي. د شپېته او پنځه شپېته کلونو ملګرو خبرې د کابل ښار په یوه بل رستوران کې اورو.
زما نوم نیک محمد دی.
کوم ځای نه راغلی؟
زه ننګرهار ولایت نه.
دلته رستوران ته چې تاسو اوس راغلي یا ډوډۍ هم خوړلې له دې پاس فرمایش ورکوئ څنګه؟
نه ډوډۍ نه ده خوړلې او د دې نه وروسته به مونږ خبره ورته کړې ده ډوډۍ راوړي انشاءالله.
څه شی مو راغوښتي؟
دوه خوراکه تیکا کباب.
ډېر ښه. اوس بل دې بل ورور سره خبرې وکړم او خپل نوم راته وایه.
زما نوم عبدالوهاب.
تاسو
کوم ځای راغلی؟ مخدې کونال نه راغلم. چې دا چا وسو کی د رستوران خورا خو خمه پته چې شي اوله ما غدر تر وړي خیر وړي چې دا چا وس کی دا ټول نه خبره ده چې وي.
هر وخت د رستوران تر ځای کې یوازې نن راغلی؟
نه نه کړ چې کابل کې کار پیدا شو د رستوران چې به ده موقعیت یې خدای موټر به کې نږدې و درې یو خوراک یې خدای په مده خاطر هم دلته راځو.
بیرته راځو دی بل ورور ته. تاسو راته وایئ چې په رستوران کې کوم خواړه مو ډیر خوښیږي؟
رستوران کې اکثره زه خو یخنی خوروا مې خوښیږي وړه غوښه مې خوښیږي. چې اوس کابل ته راغلي دا درې څلور شپې مو شلې شپې له خپلو خپلوانو ځای له ځو اکثره چې خپل کارونه لټوو بازار ته راوځو بیا رستوران ته راځو ډوډۍ هلته خورو مونځ هلته کوو شپې له بیا د خپلو خپلوانو ځای ته ځو.
تاسو په نظر د ښه رستوران صفات کوم دي؟
رستوران کې نظافت مراعاتي چې د هغې خوراک صفایي د هغې هغه ماحول صفایي کېناستو پاسېدو ځایونه صفایي لوښي صفایي دغه اول خبره ده.
له تاسو دواړو څخه ډېره زیاته مننه ښایسته درته غواړم.
ستاسو څخه هم مننه.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
پلو یو لارو د سفر په وخت هم بیا رستورانت نسمړولو او دمی جوړولو لپاره غوره ځای دی. د لارې مزل وهلي مسافر ورزي او هوسا نفس پکې اخلي. د پغمان اوسیدونکو میراجان چې مزار ته تللی وو په دې حق لوایي.
په دې لارو کې په سالنګو کې ستلو قدم په قدم هوټلونه او دوکانونه او تر مزار شریف پورې څوک پلاو خوري، څوک کباب خوري، څوک مستی خوري، څوک شیدې خوري، څوک مثلا چای خوري. ډېر ښایسته خوراکونه وو او ډېر ښه هوټلونه وو. که جلال آباد ته ځیم همداسې، که کندهار ته ځیم همداسې، که لوګر ته ځیم، الحمدلله ډېر ښې دي لارې.
یو شمیر رستورانتونه بیا له غوښتنې سره سم کورونو ته هم ډوډۍ لیږي چې دې کار د اکثره کسانو ستونزې کمې کړې. په دې سربیره ځینې کسان چې رسمي دندې لري د ډوډۍ په یو ساعت وقفه کې نږدې رستورانت ته ځي او هلته له ملګرو سره ډوډۍ خوري. د کوچیانو د ریاست کارمند اکبر خان له نورو خبرو سره
کارمند دولت يم کارمندان دولت دوله صبح جون ته وی باجین وقفه دی ډوډۍ او د منځو وخت دی. هلته بس دوستان خبرو سره مخ کې بس ملته رستوران مشخصو بیا هلته سره ټولی که څوک مشکل ولې خپل دوست سره هلته شغه کړی شي شریکه کی دغه نه و مشوره وکړي یا یو بل دوست ولې کني وی یو د بل اول پښتنه سره کوي هلته 2 دقیقې نه دی په استلاد خلکو بانډار سره کوي بس ډوډۍ موډي سره خوري چا خوري بیا سره خپل کار شي څه هم ټلیفونونه د شان شته دي خو بیا هم چې مخامخ سکین یا د زړه خبرې او یو بل سبه ویني دی بل د اوله خبرېږي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې په رستورانت کې مو ډوډۍ ګرمه او اوبه سړې وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.